په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په هرات کې په یوه وروستۍ حمله کې و ملکیان وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. دا هم ورې چې د ټولو ولایتونو دینی عالمانو حکومت د دینی عالمانو په ترور او وژنې تورن کړ، خو حکومت دا تورونه ردوي. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر نه اوري.
پس ارکه د څو مهمو خبرونو سرچکی، افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی چارواکي وایي یو ملکی روختون ته د ویشتینه پولیس او یو بل نارینه مړی وروړل شوی دی، او د امریکا د ټکساس ایالت په هاستن شهر کې د چین قونسلګری وټړل شو. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي چې په غور ولایت کې څلور کمانډو سرتیري وژل شوی دي. د غور ولایت د امنظم او د درېمې لوا قمندان محمود اندرابي وایي دا سرتیري تیش په د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې وژل شول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان دي او د ده په خبره درې سرتیري لا درک دي. په غور کې د امنیتي چارواکي زیاته کړې چې په دې پیښه کې دولس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي یو ملکی روختون ته د یوې ښځینه پولیس او یو بل نارینه مړی وروړل شوی دی. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته ویلي چې دا پېښه نن تر غرمې وروسته د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. نوموړی وایي د پولیس کور ته په رخصتۍ روانه وه چې پر لاره کې د طالبانو لخوا نیول شوې او وژل شوې ده. هغه زیاتوي
د غزنی ولایت مرکز روغتون ته دوه جسدونه چې یوې نارینه ده او بلې ښځینه ده د اندړ ولسوالۍ له زکوړو سیمو را انتقال شوي دي. دغه ښځینه د غزنی ولایت د جاغورو ولسوالۍ اوسېدونکې ده، سن نوم یې فاطمه ده. په کابل کې پولیس
شغلې جمعزاده وایي دغه میرمن څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په قرباغ ولسوالۍ کې له موټره کښته کړې وه. نوموړی زیاتوي د دابل کس پېژندګلوی نه دی سوی، خو کېدای سي هغه هم پولیس وي. تر اوسه د طالبانو لخوا په دې اړه تبصره نه ده سوې. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوي دي. حاجی آغا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کېدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لار کې موجود ستونزې هوارې کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د ټکساس ایالت په هاستن شهر کې د چین قونسلګری وټړل شو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای میاشتې تر 24 نیټې پورې وخت ورکړی و چې دا قونسلګری خوشې کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب لاجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدولې دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشوت. د روسیې له لری ختیځ ښار خابروفسک څخه راپورونه وایي چې د غلطه نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یاد سیمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلارې پر ضد له دوو اونیو راهیسې پیل شوي دي. نن د دغو اعتراضونو تر ټولو لوړ شمېر خلک په لارو کوڅو کې راټول شوي وو چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه په غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د ښار د سرپرست والي پر ضد شعارونه ورکوي چې د ولسمشر پوتین لخوا د پخواني والي سرګی فورګال پر ځای ټاکل شوی دی. فورګال د جولای پر 9مه په خبروفسک کې ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړي د قتل د هڅې او په 2004 او 2015 کلونو کې د قتلونو د عمل کولو تور پورې دی، خو فورګال دا تورونه رد کړی دی. دغه اعتراضونه د کرملین لپاره چې د کورونا وایروس له کبله رامنځته شوی بحران سره په مبارزه بوختي سرخوږی جوړ کړی دی. او د امریکا د شیکاګو له دوو پارکونو د کریستوف کولم مجسمې لري سوې. له ګراند او اریګو پارکونو دغه مجسمې له اعتراضونو، مظاهرو او پولیس سره تر تاوتریخجنو شخړو وروسته ایسته سوې دي. کله چې له ګراند پارک څخه د کریستوف کولم مجسمه د شپې لخوا لرې کېده، د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ نارې وهلې. په امریکا کې د کولم دویمه مجسمه د جمعې په ورځ سهار وختي لرې سوه، خو په ساوت شور کې د هغه درېیمه مجسمه نه ده لرې سوې. دغه مجسمه په 1892 کال کې جوړه سوې وه، هغه مهال چې نوې نړۍ یا امریکا ته د کریستوف کولم د سمندري سفر 400 کاله پوره سول. کریستوفر کولمبوس چې په افغانستان کې په کریستوف کولم یادیږي، ایټالوی و او اتفاقي نظر دا دی چې نوموړي په 1492 کال کې د سمندر له لارې تر سفر وروسته امریکا کشف کړه. امریکا کې د توکمیز توپیر پر ضد وروستیو مظاهرو کې د تورپوستو فعالانو ډېر پام د کولم مجسمو ته و. دوی ویل د دې ایټالوي کشف درناوی باید ونسي، ځکه چې بومي امریکایان یې مریتوب یا غلامۍ ته اړ کړل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30.
نن شنبه ده د زمري اسد څلرمه د جولای 15مه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د دوی موندنې ښیي چې په هرات کې په یو وروستۍ هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته. دا هم وایي چې د مصالحې ملي شورا وایي چې طالبان باید پر داسې مواردو ټینګار ونه کړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي.
زمونږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې مونږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي.
د مصالحې شورا پر دې غوښتنې د سیاسي مسایلو له یوه تحلیلګر سره هم خبرې کوو.
د سولې د مصالحې د عالي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته.
په یو راپور کې اوري چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې د اداري فساد راپورونه ورکول سوي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د شیکاګو له دوو پارکونو د کریستوف کولم مجسمې لرې کړی سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د دوی موندنې ښیي چې په هرات کې د 4 ورځې مخکې په هوایي برید کې و ملکیان وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. د کمیسون په حواله افغان ځواکونو د دې حملې په وخت کې دقت نه دی کړی. بلخوا دفاع وزارت ټینګار کوي چې د ګذرې ولسوالۍ هوایي برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ سوی دی. دیوان ادر او نور تفصیل.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ خم زیارت سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د دې کمیسون د لومړنیو څېړنو پر بنسټ په دې پیښه کې و ملکیان د 15 سړیو یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون وژل شوي او لس نور چې شپږ یې سړي، دوه ماشومان او دوه ښځې دي ټپیان شوي دي. د دې کمیسون د رسنیو او نشراتو مشر ذبیح‌الله فرهنګ وایي چې دې برید کې دقت پام کې نه دی نیول شوی، ځکه ملکیان قربانی شوي دي. ښاغلی فرهنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه نه ده معلومه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا دا هوایي برید د کوم هدف لپاره ترسره شوی دی.
افراد غیر نظامی و ملکی قربانی شوه.
زمونږ لومړنۍ موندنې ښیي چې په دې پیښه کې شاوخوا 12 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو زمونږ څېړنې لا هم دوام لري. مونږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو موخه څه وه. له بده مرغه د دقت او تفکیک له اصل څخه کار نه دی اخیستل شوی.
افغان امنیتی ځواکونو دغه هوایی برید د چهارشنبه په سهار د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې ترسره کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ شوی او وسلوال طالبان هدف ګرځول شوی دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوي دي.
په
دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل وجل شوی دی. د هرات ولایت گزارې ولسوالۍ د خوم زیارت د سیمې د پیښې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې سیمه کې وسلوال طالبان راټول شوي وو او انځورونو کې ملکیان نه لیدل کېږي. د دفاع وزارت د لومړنیو څېړنو پر بنسټ په دې برید کې خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. طالبانو ته تلفات اوښتي، قمندانان او کلیدي کسان یې هدف ګرځول شوي دي.
د سیمې اوسیدونکي ادعا لري چې دې پیښې کې 12 ملکیان د یوې ښځې او دوه ماشومانو په ګډون وژل شوي، شپږ کسان لا درک او شاوخوا شل ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکی نجیب الله د ازادي راډیو خبریال ته چې سیمې ته ورغلی و خپل غوښتنه داسې مطرح کړه:
مونږ نه طالبان یو او نه د دولت کسان، مونږ ملکی او مظلوم کسان یو. مونږ په مظلومیت وژل شوي یو او عدالت غواړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا برید غندلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل هیڅ توجیه نه لري. په دې وروستیو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډېروالی هغسې دي چې د کورنیو بنسټونو سربیره د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون بهرنۍ بنسټونه یې هم په اندېښنه کړي دي. دوی په پرله پسې توګه د جګړې ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې په هرات کې په یو وروستۍ هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې په روانو ناامنیو کې دینی عالمان هم په نښه سوي دي. د 34 ولایتونو عالمانو ټولنې حکومت د دینی عالمانو د ترور او وژنې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړ. دغه عالمانو په کابل کې په یوه کانفرنس کې د ټاکل شوي حیات څېړنې په دې برخه کې ناسمې وبللې. خو د کورنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو ترڅنګ د دینی عالمانو خوندي ساتل خپل لومړیتوب ګڼي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات دایره کوي.
د افغانستان د 34 ولایتونو علماو ټولنې یو شمېر غړي نن د کابل په وزیر اکبر خان جمعه کې هغه ځای چې دی یو سرلارې په کې مودي وړاندې وبښل شو راټول شوي وو. د عالمان وایي د دینی علماو ترور بیا تکرار د حکومت مسؤلیت دی او موږ یې د حکومت له ادرسه ګڼو. دغه دینی عالمان وایي د ټاکل شوي پلاوي موندنې د علماو د ترور په اړه سمې نه دي او یو شمېر برخې نیمګړتیاوې لري. د افغانستان د 34 ولایتونو د علماو ټولنې غړی محمد سرور وایي: د دوی د علماو ټولنې اعلانوي تر هغې چې د مولوی ایاز نیازی او مولوی عزیز الله مفلی د وژل کېدو عاملین ونه نیول شي، حکومت د علماو په ترور کې ښکېل ګڼل کېږي. دغې ټولنې د هېواد له ټولو علماو څخه غوښتنه وکړه که حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي له خپلو رسمي دندو دې لاسخسر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د علماو خوندي ساتل ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت بیان طارق آریان:
ما همراه شورای سراسري علمای افغانستان
دوی وایي موږ له نږدې د افغانستان د حج اوقاف وزارت سره کار کوو ترڅو د جوماتونو علماو پر وړاندې چې کوم تهدیدات دي له منځه یوسو. په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. هغه جوماتونه چې د ګواښ لاندې وو هغه تشخیص شوي او علماو سره په دې برخه کې له نږدې همکاری شته. خو د افغانستان د حج اوقاف وزارت په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه شو. همدغه علماو شاوخوا یو میاشت وړاندې په همدې ځای کې د وزیر اکبر خان جومات خطیب مولوی ایاز نیازی او د شیرشاه سوري جومات خطیب عزیز الله مفلی د وژل کېدو په خاطر د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې راټول شوي وو. له حکومت څخه یې د علماو د وژنې د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کړې وه. خو د هغوی په وینا حکومت لا هم د دوی دغه غوښتنې ته پام نه دی کړی. بله سالو صاحب،
ډېره مننه. د خاطر پردیس په راپور کې مو اوریدل چې دینی عالمانو حکومت د دینی علماو د ترور او وژنې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مصالحې عالي شورا وایي طالبان باید پر داسې مواردې ټینګار ونه کړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخه وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د نږدې شپږ سوه بندیانو جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. هغه څه چې ظاهراً یې د سولې بین الافغاني خبرو پیلیدل له بنبحث سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې پر خپلو دریځونو ولاړې دي. په دې منځ کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې مواردو ټینګار نه کوي چې دوی له سولې لرې کوي.
طالبان نه باید په ډېرو داسې مسایل چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي په هغې باندې ډېر ټینګار وکړي. زموږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 529 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا شمېر کسان ځکه نه خوشي کوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ارادوي او دا ډلبندیان هم سیاسي بندیان بولي. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید حکومت ته د یاد شمېر بندیانو بدین نوملړ ورکړي چې غور پرې وسي. خغلی فیصل ازادي راډیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي، خو طالبان بیا وایي چې کچیر د دوی ورکل سوی لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر بشپړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا دغه ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپل دنده ترسره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر او سیاسي فعال رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان سوله هم نیابتي سوي. ښاغلی نبیل د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د جګړې قرباني افغانان ورکوي، خو پر برخلیک نور هیوادونه پریکړه کوي.
ما متاسفانه جنگ نیابتی را قربانیش دادیم بار بار، اما حال میبینیم که سل ما هم
مر لبد مرغه په وار وار د نیابتی جګړې قربانی ورکړي، خو اوس ګورو چې زموږ سوله هم نیابتی سوي. هغه په دې معنی چې د افغانستان خلک تر دې دمه په دې سوله هیڅ ډول دخالت نه لري، خو زموږ په برخلیک نور خلک او هیوادونه پریکړه کوي. چې موږ د افغانستان په اړه په تیرو کې د ناکامیو شاهدان وو او لګښت مو یې پریکړی دی.
ښاغلی نبیل په افغان حکومت او طالبانو د افغانستان د مسلې زر تر زره د حل ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر اوسه د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست له مخې تر دې دمه 4,900 او طالبانو بیا د حکومت د زرو بندیانو د ورکړل سوي لیست له مخې 840 کسان آزاد کړي دي. د قطر په پلازمینه دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک سوي سیاسي هوکړې پر بنسټ تر بین الافغاني خبرو مخکې طالبان باید د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع مې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد الیاس وحدت نن د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د مصالحې عالي شورا ولې داسې غوښتنه مطرح کوي چې په یو ډول له حکومت سره په تقابل کې ګڼل کیږي.
د سولې د مصالحې د عالي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته. سپیدار مانی خلکو ته دا ښیي چې مونږ د سولې د پروسې لیواله یو او آرک لیواله نه دی، مونږ د سولې پروسه مخکې وړو او آرک شاته غورځي. بلې خواته نو بیا آرک دا ښیي چې صلاحیتونه له دوی سره دي. د سولې د مصالحې عالي شورا غوښتنه زما په خیال دا معقوله نه ده، تر هغې معقوله نه ده چې د آرک سره همغږي نه کړي. دوی دې په خپل منځ کې کښېني، همغږي دي کړي، بیا د ګډ تصمیم ونیسي، ولس ته دې دا ثابته کړي او طالبانو ته دې دا ثابته کړي، نړیوالو ته دې دا ثابته کړي چې افغان حکومت د سولې د پروسې په مخ کې یا د سولې د پروسې په اړه واحد دریځ لري، یو دریځ لري، یو غږ لري، خلوص هم لري.
وحدت صاحب، د ځینو کسانو باور دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو سره د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او په دغو پیښو کې تر ډېره افغان پوځیانو او په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فکر کوي چې علت دغه دی؟
د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمېدو سره ناامني نه ده زیاته شوې. ناامني چې دوی موجود و هم دا څه روانه وه دا زیاته شوې وه او مخ په زیاتېدو وه. دا ځکه زیاتې شوې ده چې نړیوال ځواکونه خاصتا امریکایان دا بي تفاوته شوي دي هغه همکاري چې امریکایي ځواکونو ته مناسب و او هغه ملاتړ چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته مناسب و هغه دوی نه دی کړی، دوی اطلاعات او استخبارات نه دي شریک کړي، دوی هوایي ملاتړ نه دی کړی. که امریکایي ځواکونه هم دا شته که لس کسان هم په افغانستان کې موجود وي، دوی سره هماغه امکانات شته چې د افغان ځواکونو ملاتړ کولی شي، طالبان ځپلی شي او د جګړې څپه کمولی شي. نو دا د دوی په شمېر پورې اړه نه لري، د نامنۍ څپه دا د دوی په ملاتړ او په همکارۍ پورې اړه لري. هغه همکاري هغه ملاتړ چې دوی اوس افغان ځواکونو ته نه ورکوي، دوی یو ډول فشار په افغان ځواکونو باندې هم راوړي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې تر ډېره حده پورې د امریکایانو خبرې ومني. که چېرته امریکایي ځواکونه همدا اوس وغواړي چې افغان ځواکونو ته حمایت ورکړي، نو اطلاعات به ورسره شریک کړي، یو هوایي ځواک ملاتړ به یې وکړي، پخلک به یې وکړي. نو په هماغه ورځ د جنگ څپه هم کمیږي، افغان ځواکونه مورال هم اخلي او طالبان میدان تر ډېره حده پورې بایلي او یا ډېر درنه تلفات ویني.
وسلولو طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه ولې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم نه کړ، بلکې خپلې حملې لا پسې شدیدې او پیچلې کړلې؟
طالبانو فکر کولو او فکر کوي چې دوی په مطلق ډول یوازې او یوازې د امریکا سره مخامخ دي، څه چې دوی د امریکا سره امضا کوي هماغه مخکې ځي، خو حقیقت دغسې نه دی. د جنگ یو اړخ امریکا وي، بل اړخ افغان دولت دی. دوی فکر کولو او دا فکر کوي چې د امریکایانو په خوله باید هر څه وشي، یعنی که د امریکایانو د تړون د مخې دوی ته باید اوس بندیان تکمیل شوي وای. کله چې بندیان تکمیل نه شول نو دوی تاوتریخوالی کم نه کو، ځکه د تاوتریخوالی کموالی دا د دولت غوښتنه وه، د افغان دولت او د افغان ولس. امریکایي ځواکونو دا خبره ډېره جدي نه وه ورسره نیولې، ځکه د تفاهمنامې رسمي برخه نه وه، نه اوربند رسمي برخه وه. دوی د دې لپاره د تاوتریخوالی زیاتوي یا زیات کړی چې دوی افغان دولت ته دا وښیي چې که امریکایانو سره مونږ روغ جوړ وکړو نو تاسو مونږ خوړلی شو، تاسو مونږ هضمولی شو، تاسو مونږ د منځه وړلی شو. دا زما فکر غلط فکر دی. دا ډاکټر نجیب الله د وخت د جلال آباد د جنگونو وخت هغه تجربې تکراري.
محمد الیاس وحدت وو. راپورونه وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې اداري فساد شوی دی. رحمت الله افغان راپور لري.
وروسته له هغې چې له کورونا وایرس سره د مبارزې د ځانګړې سوې بودیجې د لګښت په څرنګوالي نیوکې وشوې او پکې د فساد په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي دوی هم په خپلو لومړنیو پلټنو کې موندل دي چې فساد شوی. د دغې ادارې مشرې فضل حریص د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
زموږ له نظره له افغانستان نه د تنفس د مصنوعي دستګاهو قاچاق ممکنه کیدی، ځکه له درې شپېتو دغو دستګاهو یوازې موږ 55 تثبیت او تشخیص کړي. زموږ څېړنې روانې دي. دا یوه اوږدمهال او پیچلې پروسه ده. د اداري فساد موارد لرو. لا هم 34 ولایتونو نه ډېر پلټنو او اسناد راټولولو ته اړتیا شته، څو پلټنې بشپړې شي.
اغلی حریص زیاته کړه دا ځانګړې شوې بودیجې له اړتیا پرته توکي اخیستل سوي، ځینې خریدارۍ د بازار له بیې په لوړه بیه سوي. د وزارت او روغتونونو په زیرمو کې دواګانې وې خو نورې هم اخیستل سوي. له اړتیا پرته غیر مسلکي کسان هم د غیر شفافې پروسې له لارې په دندو ګمارل سوي. غزال حریص وایي له دوی سره په پلټنو کې ځینو دولتي ادارو او کسانو لازمه همکاري نه ده کړې. ځینې اسناد او مدارک چې په پلټنو کې ورته اړتیا وه د دوی په واک کې نه دي ورکړل سوي. نوموړی د عامې روغتیا وزارت ځینې چارواکي او د یو شمېر روغتونونو اداري پلاوي په کمزوري مدیریت تورن کړل، خو د چا نوم یې وانه اخیست. د جمهوري ریاست د پلټنې د ادارې مشرې وویل د پراخو او بشپړو پلټنو وروسته به د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي او دغه شان ځینې ولایتي مسؤولین د فساد له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې له افغانستانه 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې قاچاق سوي. په ورته وخت کې 8 ورځپاڼې راپور ورکړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې 800 میلیونه افغانۍ حیف او میل سوي. د جمهور ریاست د پلټنې ادارې که څه هم د فساد او قاچاق خبره نه ردوي، خو وایي چې په دې کچه فساد نه دی سوی او بشپړ جزئیات به د پلټنو په پای کې څرګند سي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جمهور ریاست د پلټنو ادارې راپور نه ردوي او نه یې هم تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه د رسمي راپور ورسپارل کېدو ته په تمه دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دي معصومې جعفری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د جمهوري ریاست پلټنې ادارې له لوري په رسمي ډول خپلې موندنې د عامې روغتیا وزارت سره شریکې کړي، بیا به د عامې روغتیا وزارت له لوري پلټنې پیل شي، څو موږ وتوانیږو ضعف برطرف کړو، د ښه روغتیا چوپړ لپاره اقدامات وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یاد وزارت تل په دې اړه راپورونه رد کړي وو. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون بیا ویلي وو چې د دوی موندنې د عامې روغتیا وزارت د خریدارۍ له اسنادو سره په ټکر کې دي. یاد کمیسیون د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي وو چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز د پلټنو تر پایه ممنوع الخروج اعلان کړي. فیروز الدین فیروز بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دی چمتو دی چې د وزارت پر مهال پوښتنو او پلټنو ته ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي روسیې په لیبیا کې ځان ته د پښې ځای ټینګولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او الوتکې استولې. تفصیل له اسدالله لودین.
پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېل خواوې د سرت ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون داسې تصویرونه خپاره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته چې په لیبیا کې بوخت روس شرکت دی د تجهیزاتو د استولو دوام ښیي. د پینټاګون په وینا د روسیې په بار وړونکو الوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنګي جیټ الوتکو، زغروالو ګاډو، لاریو او د هوایی دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. پینټاګون تر دې مخکې هم مسکو لیبیا ته د جیټ الوتکو په استولو تورن کړی او د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو د واګنر ډلې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس دننه او بهر ماینونه ایښي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ همدارنګه ویلي روسیا په مدیترانې سمندرګي کې د خپل اوږدمهالې حضور لپاره له واګنر نظامي شرکته د یوې نیابتي ډلې په توګه کار اخلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ د استخباراتو مرستیال جنرال ګریګوري هیټفیلډ وایي لیبیا ته د روسیې لخوا استول شوي تجهیزات بشري مرسته نه ده. نوموړي په یوه خبر پاڼه کې ویلي د تجهیزاتو له ډولونو او کچې داسې ښکاري چې مسکو غواړي هلته خپله جګړه ییزه وړتیا لوړه کړي. روسیا تورنه ده چې د لیبیا په ختیځ کې د قومندان خلیفه هفتر لخوا د خپل سره اعلان شوي ملي پوځ ملاتړ کوي. فرانسه، مصر او متحده عربي امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړي دي. دغه ځواکونه د لیبیا د هغه حکومت په وړاندې جنګیږي چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. ترکیه بیا برعکس د لیبیا له حکومته ملاتړ کوي او د همدې حکومت د مرستې لپاره یې دغه هیواد ته سرتیري، بی پیلوټه الوتکې او سوریایي اجیر جنګیالي استولي دي. قطر او ایټالیا هم دې چاره کې د ترکیې تر څنګ ولاړ دي. د مصر پارلمان بیا همدا اونۍ تایید کړه که د ترکیې په ملاتړ ځواکونه د سرت ښار خواته پرمختګ وکړي دوی به یې ځواب کې مستقیمه پوځي مداخله وکړي. له دې سره داسې ویره شته چې د لیبیا د سرت ښار په سر لانجه به د ناټو غړي ترکیه او په سیمه کې د امریکا متحدان په مستقیمه شخړه کې ښکېل کړي.
او په تلو تلو کې له اسدالله لودینه دا هم اوري چې د امریکا د شیکاګو له دوو پارکونو د کریستوف کولم مجسمې لرې کړی سوي دي. دغه مجسمې له اعتراضونو، مظاهرو وروسته لرې کړی سوي. د امریکایي رسنیو په حواله اسدالله لودین جزئیات لري.
کله چې له ګراند پارک نه د کریستوف کولم مجسمه د شپې له خوا لرې کېده، د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ نارې وهلې. په امریکا کې د کولمب دویمه مجسمه د جمعې په ورځ سهار وختي لرې شوه، خو په ساوت شور کې د هغه درېیمه مجسمه نه ده لرې شوې. دغه مجسمه په 1892 کال کې جوړه شوې، هغه مهال چې نوې نړۍ یا امریکا ته د کریستوف کولم د سمندري سفر 400 کاله پوره شول. مخکې له دې چې دغه مجسمه د شیکاګو جنوب ته ولېږدول شي، د واشنگټن په سیټ هال سړک درول شوې وه. له ګراند پارک نه د مجسمې د لرې کولو پر مهال د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ چیغې وهلې او ویلې د کولم مجسمه او د هغه درناوی اصلي یا بومي امریکایانو ته یو سپکاوی دی. هلته د لیزا حمیدانی په نوم یوې میرمنې د سی بی ایس خبریالې ته ویلي اروپایان دلته راغلل چې مونږ مستعمره او مسیحي کړي، دوی ګڼې وژنې وکړې او زموږ کلتور یې وواژه. یوې بلې اعتراض کوونکي ویلي د کولم مجسمه لرې شوه، خو دا په دې معنی نه ده چې تاریخ له منځه ولاړ. د ایټالوي امریکایانو مدني کمیټې بیا ویلي د کریسټف کولم د مجسمې په لرې کولو ناهیلي شوي دي. د دغې کمیټې یو مسؤل پاسکول ګیانی ویلي له دوی سره د دې کار مشوره نه وه شوې او دوی غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې مجسمې به څه وخت بیرته دغو پارکونو ته راوړل کیږي. کریسټوفر کولمبوس چې افغانستان کې په کریسټف کولمب یادیږي ایټالوی وو او اتفاقی نظر داده چې نوموړي په 1492 کال کې د سمندر له لارې تر سفر وروسته امریکا کشف کړه. امریکا کې د توکمیز توپیر پر ضد وروستیو مظاهرو کې د تورپوستو فعالانو ډیر پام د کولمب مجسمو ته و. دوی ویل د دې ایټالوي کاشف درناوی باید ونه شي ځکه چې بومي امریکایان مریتوب یا غلامۍ ته اړ کړل.